درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو زې اسمت څاروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنوي تویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له جوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیه انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتی چارواکی د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ نشته د کورمی د قبایلی سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دوړو خو ترمنځ شدید جګړه ونشته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدید نشته شوی او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نشتې وشوې چې له امله د دوړو خواو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو برس وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نشټو پترس کې لښتر دشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سېکټور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس راپور لمخي د دغه هیواد د همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړخونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي اداري رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیايي پروژو په لومړي توبولو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 د ویمنډ هدف ټاکلې وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټل. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو ور بیا خورا ش بیټینګ وکړ. د چې په پایل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ش شراکت وکړ په یوازې توګه 15 ویمنډ وکړي. ګربس 240 صدیق الله اتل نهویش او عظمت الله عمرزی شل منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 28 نسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منو کوللی زکان کو زبرش نغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرح غواس پم د اوم ټولګي جغرافي مس پند ول سم لوستم له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکان کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتن می ترونه زکان کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر روز لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عمل کی ولري مخکله دین چې درنو زکان کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خواجه زکان کی باید لخل زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنان سره نور کې خو جو ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا ایمنه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګ کلر مون او ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به مرسته په لوست کول ولو عبارت تله لومړی بشري جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به پښ پر مات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو غوړلې زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې د اسیا د لوی وچی په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو خو جو غوړلې زده کوونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرینې لمخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوس شمیر چې وو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدل په دغه وخت کې چې کوم شمیرنه وسپله د اسیا د لوی وچی د کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په اسیا لوی وچی کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نډکی او لژنه دغه کوم وګړي چې پکې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لژنه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره د ژوند شرایطو سره برابر په اسیا لوی وچی په بیره بیره برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ته برابر نه او په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي هم په بل اسلام او تاسو داسې ویل چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نزیاته کارمندنه چې پکښې وشي د نفوس شمیر حالت مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنی سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکښ موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکښ کم وي روزګارتیا پکښ زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروری د وګړو شمیر کم وي کوم هی ودونه چې د اسیا په لوی وچه کې زیات نه پوس لري درنو ځکه کو د هغو هی ودونو له جملو څخه لمړنۍ نمبر چې دی یا هم لمړنۍ هی وچه دی هغه چین دی چې نه پوس شمیر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندستان دی دریم هم په خپل انډونیزیا ده ورسره د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث اسیا هی ودونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نه پوس پکې کې نه زیات دی همشران درنو غللی زکونکو په اسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د اسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د اسیا د خلکو ژبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی ژبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشران د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچه دینونه چې دی اسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو عینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دی همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی اسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې د اسیا د لوی وچی لرغونی عینونه چې د درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کان پیسیون او داس نور دی چې د چین، هین، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لویو چې نژاد چي دي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې، یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو معلومدار ملمیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنین درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هیوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته، چې دا د دینه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنین درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شې، په خپل د آسیا په لوی وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنین درنو ګلالي زده کوونکو، کانونه او سرایې چې زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلي وو په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د کانونه او سرایو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او سرایې په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ورو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دې فکر کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهم کاني زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې لري د تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په رایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل سوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان یو ول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې درنو زده کوونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت لري کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا ستوایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه کوم د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به ځواب ورته لیکي. نو راځو نو زکون کو تاسو سوالونه تکراروم. لمړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زکون کو د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زکون کو د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلي. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه زکون په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیو سمز د کړیو سیریا په یوسو په هوسی ورسېږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دلته په ما ش وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلې و احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مایم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخر نن لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برترو غو چورو چاحت مند او سری د شهر چم کوم پتن می درنو ز کون کو د چیز ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخر نن لوسته. نو هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره د کړی او سری او نن ورځې لوسته پرا امدګي یو چنتوال سره راغلی وو سری. درنو ز کون کو د تل په سری زلبه هم دا ونه کوم مطلب دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست په کانتا سټور خواجه ځکه چې باید خپل ځنو سره خپل کتاب، کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکولې چې د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوټ کړئ. ولالی زکون کوز مرستاسو درن رزی د لسم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هيجه کتاب صفحه 15 مینه پیل بهتر یو سلو سلری په سپی پری هم درنګ از مرستاسو درن رزی درسي اهداف هم هغه موضوعګان چیرن رز به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت له لمړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هيجه دوم جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چیرن رز به مرستاسو ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چتا سټور ګل دي زکون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي بللی زکون کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موجب تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي لمړی موږ د لوست په پیل په شیبو کې موجب تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي د دې څخه مرسته تاسو هدف سړي عموما درنو زکون کو کچېری تاسو څخه یو پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم چې ویلې سو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعه لاندې نیسي چې د دې موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایي چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات همدارنګ هغه تولیدیت تو کې چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم را تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي د دې ترڅنګ د مسافرینو تک او راتک د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې ځکه کو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن رسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي لمړنۍ لارې چې هغه په خپل د شمالي امریکا لارې د چې شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې د پټول شار کې کرښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو ډول سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو ډول سره نشلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې ستا چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي د دې ترڅنګ که درمونه ځکون کو د لوس پراتلون کې برخه کې مرتبط سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په سړول سر سرته راځول کیږي د اوبو محصولات چې درنو ځکون کو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلی نه وتلی برخه یې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سودا ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي د خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخه لري نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکه پیدا کړي او د نړۍ لسلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ ورتاګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي دا ټول دي چې کولای شي د ډالرو مخې څخه سرته رسولای شي د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ لیست کون کو بل هم هوایی محصولات دي هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې
دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچیرې د خپل سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې لاري څخه یعنی د هوا لاري څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجود دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنې په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رئیسټر کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او سیږي وس هم راتلونکي برخې تر زو د لوس چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو، یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرشي سرنګ دي او دوی خپل محصولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو برخه له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوي وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي، چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډ وډي لارې دي، نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشې کشې شوي دي او هم چنان د ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشې ولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کشې په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلرمې له پخپل د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون کو د اوبو محصولات دی چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې جنوبی امریکا کې واد د اوبو د لارو لپلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خندلرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي، هم شتمن جغرافیې موقعیت لري.